ازادي د مخه
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي په افغانستان کې د میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو خبره کړې ده. آیا نړۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین لپاره پر طالبانو فشار راوستی شي؟ په دوی مطلب کې په آسیا کې د کرکټ د الف لوبډلو په نړیوال جام غږیږي چې نن افغانستان د هند سره د سیالۍ میدان ته ښکته شوی. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو او ولیدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلازه تاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په سر کې اوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي غوښتي دي چې که طالبان د ښځو حقونو ته درناوي ته مجبور کړی شي نو باید پر دې ډلې فشارونه زیات شي. تر دې مخکې د بریکس سازمان غونډې هم په یوې ګډه او مشترکې اعلامیه کې پر له طالبانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. ښه، څومره تر اوسه دغه نړیوال فشارونه د دې لامل شوي چې طالبان واقعا په افغانستان کې د بشري حقونو مسلې ته پاملرنه وکړي؟ او په دویم مطلب کې چې ما وویل په کرکټ غږیږو، کرکټ همدا اوس لوبه روانه ده هند سره او هیلې همدا د چې افغانستان لوبه وګټي. اما په سر کې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا ده. دا خبره آمنې محمد پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړه. هغه لی محمد زیاته کړې چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له ځواک، حقونو، واک او ونډې څخه دفاع وشي. غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم خبرې وکړې. ویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیانې دي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو زده کړې ځنډولي او په اکثرو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دغه ډلې د 2021 کال د اګست د میاشتې څخه تر اوسه لږ تر لږه 329 لارښوونې صادرې کړې چې بشر دوستانه فعالیتونه ورڅخه مخامخ اغېزمن کېږي. اوچا د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دغو لارښوونو له ډلې 12 په ځانګړي ډول د بشري مرستو په بهیر کې د ښځو د ګډون په تړاو صادرې شوې دي. اوچا په دې راپور کې د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د دغو لارښوونو ونیوي لارښوونې د روان 2024 کال په ترڅ کې د طالبانو د رهبرۍ او حکومتي ادارو لخوا صادرې شوې چې شپږ لارښوونې د ښځو د کار د منع کېدو په تړاو دي. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو ویلي و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توشیح وروسته د بشري مرستو د ویشلو په بهیر کې د طالبانو لاسوهنې زیاتې شوي چې له امله یې په افغانستان کې د مرستې رسونې لسګونه پروژې تړل شوي دي، خو طالبانو تل په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه رد کړې ده. او په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ له افغانستان سره د څه باندې 150 میلیونو یورو مرستې د اعلان پر مهال د میندو او ماشومانو روغتیایي وضعیت ته په کتنې ویلي چې په هرو دوو ساعتونو کې یو افغانه میرمن د زیږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. دغې ټولنې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال یوازې 10% ښځې روغتیایي لومړنیو خدماتو ته لاسرسی لري. دغه ټولنې همدارنګه زیاته کړې سربیره پر دې افغانان د غیر ساري ناروغۍ له مخ په زیاتېدونکو کړاوونو سره هم مخ دي چې د ټولو میرمنو نږدې 50% جوړوي چې نیمایي میرمنې دي. که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې یو ځل بیا دغه هیواد سره د روغتیایي سکتور په ګډون بشري مرستې پیل کړې، خو لا هم دغه سکتور زیاتو ننګونو سره مخ دی. درنو دوستانو بیا هم خراغلست. په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحث او موضوع په اړه چې تل په لویو نړیوالو غونډو کې هم یادونه کیږي، په همدې موضوع د برلین پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی محمد اسحاق اتمر صاحب را سره دی. اتمر صاحب، ډیره مننه چې پروګرام ته راغله، زموږ بلنه مو منل، کور مو ودان. اتمر صاحب، شروع به دې وکړو چې تازه مورد کې د ملګرو ملتونو بي چارواکي د ګوتیرش مرستیال یا امینه محمد ویلي دي چې باید په طالبانو باندې فشار زیات شي څو دوی د بشري حقوقو بحث ته درناوی وکړي. تر دې مخکې د بریکس په غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو بحث باندې خبرې شوې وې، اما ظاهرا تر اوسه په دې تیرو دریو کلونو کې د بشري حقوقو مسله لا په افغانستان کې پاتې ده. نه یوازې وضعیت ښه شوی، بلکې ورځ تر بلې وضعیت نور هم خرابیږي او انتقادات هم زیاتیږي. فکر کوي چې دا د بشري حقوقو په بحث کې د نړۍ فشارونه یا د نړۍ اقدامات تر اوسه کافي دي؟ نړۍ څه کړي دي او څه نور کولی شي تر څو حداقل طالبان مجبور کړي چې د بشري حقوقو بحث ته پام وکړي؟
مننه ګرانه شه، تاسو ته ولیدونکو اړیدونکو ته سلام وړاندې کړي. که زمونږ په یاد وي خپله امنه محمد او بهوس دوی دوه لوړپوري د ملګرو ملتونو چارواکي وو چې دوی افغانستان ته سفر درلود او د طالب چارواکو سره دوی وکتل. په افغانستان کې همدغسې د ښځو د نمایندګانو سره وکتل، لیکن د افغانستان قضیه مخصوصا د ښځو په برخه کې دغه دریز یعنی یو انسجام نه لري. یوازې په محکومېدل، یوازې په خبرو باندې دا کار عملي نه دی، ځکه چې طالبان خپله یو ایډیالوژیک ګروپ دی. دوی ته هر شي نه بهتره خپل ایډیالوژي دی او هغه ایډیالوژي دوی په هیڅ شي باندې نه بدلوي. که دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي، که خلک په فقر کې ژوند کوي، که خلک امنیت نه لري، که خلک د ژوند لپاره اصطلاح امکانات نه لري، دا دوی ته ډېر مهم عبده ده. اس په دې باندې دوی ځان ته تکلیف عبده ورکوي. پات چې دا خبره چې د نړۍ هر هېواد د دوی برخورد د طالبان سره د دوی د ګټو او منافعو پر بنسټ دی، نه د بشر د حقوقو پر بنسټ، نه د ښځو د حقوقو او نه د دیموکراسي او یا نور مسایل. که موږ وګورو همدا اوس هغه هېوادونه چې دوی په خپله تروریزم محکوموي، د هغه کسانو په سر باندې دوی نامونه او بخششونه تعین کړي دي، بیا هم هغه کسان د دوی په اجازه دوی ځي سفرونه کوي، همدغه مشرانو سره د دوی ملاقاتونه کوي او دغه امکانات دوی ته ورکول کېږي. که واقعا نړیوال صادقانه په دغه برخه کې صرف نظر د دې نه چې دوی خپل ګټې او منافع ونه لټوي، بلکې د افغانانو غوښتنې او مخصوصا د هغه قشر غوښتنې چې هغوی محکوم دي، نن د ټولو حقوقو ځینې محروم دي، تعلیم نه محروم دی، په اجتماعي ژوند کې دوی ګډون نشي کولای، د دوی لپاره دوی که یو موضوع نیسي، یو دریز نیسي، دا یقینا چې یو نتیجې ته رسیږي. دلته چې موږ ګورو هغه هېوادونه چې دوی خپله د امریکا، کله چې امریکا د افغانستان سیمه ووت، بدیل هېوادونه لکه قطر دا چارې یا دغه مسؤلیت اوس په غاړه لري چې امریکایي ګټې هم خوندي، که هم طالبان د دوی تر سوري لاندې نړیوال سره امکانات دي تګ راتګ کې خبرې.
تشکر اتمر صاحب، دې موضوعاتو ته بالکل راځو. تاسو اتمر صاحب په خپلو مخکنیو خبرو کې وویل چې اصلا طالبان د بشري حقوقو بحث یا د دنیا فشارونو ته اصلا پام نه کوي، او ظاهرا دغه سکاري هم چې په دې تیرو دریو کلونو کې اصلا پام نه دی شوی. اما موږ تاسو د طالبانو د مختلفو چارواکو څخه په وار وار دا اوریدلې دي چې ویلې دي حتی د امریکا په شمول دي د دنیا سره روابط هم غواړي. آیا فکر کوئ چې طالبان د دغو ډول اړیکو چې اوس دي، یعنی دنیا په یو شکل ده د بشري حقوقو په بحث کې ناراضه ده او خصوصا غرب، وایي تر څو چې طالبان احترام ونه کړي په رسمیت هم نه پیژندل کیږي، آیا فکر کوئ چې طالبان د دغه کار په عواقب هم پوهیږي چې کدوی احترام ونه کې بل اخره به د دنیا فشارونه زیاتیږي او ممکن دوی ته بل ورځ جنجال جوړیږي. د نوې ملاسیزي مسله خو هم موږ ته په یاد ده، یعنی عواقب باندې دوی خبر دی پوهیږي که اصلا پام نه کوي؟
زه تاسې فکر کوم چې بالکل دوی خبر دی دی پیږي. اول خو د طالبانو په مشرتابه کې ټول په یو واحد نظر باندې نه دي، ځینې چارواکي دوی خپله د طالبانو دغه دریځونه انتقادي یا هغوی مثلا د ښځو د تعلیم په برخه کې د ښځو ګډون په ټولنه کې د حکومت په چوکاټ کې دا یو ضرورت ګڼي، لیکن دغه د ټولو طالبانو طرز تفکر نه دی. د طالبانو په مشرتابه کې یو ګروپ چې هغه اوس وخت کې د حاکمیت په لاس کې لري، د هغوی فکر بیا دا نه دی. هغوی داسې فکر کوي چې افغانستان زموږ واک ته راغلی او دا موږ فتح کړی. دوی همیشه دا وایي چې موږ فتح کړی، مخکې د فتح و پس د فتح. دلته لکه چې کوم کفري هیواد و، خدا نخواسته چې دوی راغلي بیا یې دا فتح کړی. د دوی برخورد د ټولنې سره، د خلکو سره
اوس اکبر صاحب، ستاسو په نظر اوس چې تاسو وایس په طالبانو کې هم ځینې علاقات، ځینې مشران د دې طرفدار دي چې په افغانستان کې تعلیمي مثلا ښځې کار وکړي، اما موږ هم دا راپورونه اورېدلي چې ځینې نورې کړې او علاقات اصلا د دې کار طرفدار نه دي. دا راپورونه دي چې موږ اورېدلي ښه اوس که د یوې خوا د دنیا فشار هم موجود وي، خصوصا د غرب، د بلې خوا خپله د طالبانو په منځ کې هم دغسې وضعیت چې توافق نه وي په دې مورد باندې، فکر کوي چې وضعیت په همدې شکل دوام کولی شي، د طالبانو حکومت ولې چې دا اوس روانه ده په دغه شکل به روانه وي، که فکر کوي تغییرات به ممکن راشي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه ګوري طالبان اوس وخت کې ځینې چانسونه لري. هغه چانس دا دی چې د سیمې هېوادونه د دوی نه په خپله ګټه په خپل نفع باندې استفاده کوي او دا نه پرېږدي چې افغانستان هغسې یو هېواد شي چې دلته فقر بیداد کی، مهاجرتونه راشي، جنگ جګړه وي، تروریزمي، دا د دوی دپاره خطر دی، د سیمې دپاره خطر دی. نو هغه هېوادونه چې اوس وخت کې ډېر نږدې د طالبانو سره، دوی د دې نه ایره لري چې مبادا چې افغانستان بیرته داسې یو ناامن هېواد شي چې هغه د سیمې هېوادونه وګواښي. نو په دې بنسټ باندې هغوی کوشش دا کوي چې افغانستان سره بشری مرستی وکړي، په افغانستان کې فقر نه وي، په افغانستان یعنی افغانستان د بین المللي ټولنې یو جز یو برخه شي. لیکن د طالبانو فکر، د طالبانو د رهبري فکر دا نه دی. هغه په دې پسې دی ګرځي چې که څوک مې مني که نه مني، موږ باید خپل ایډیالوژي، او هغه ایډیالوژي تاسو پوهیږئ چې افراطي ایډیالوژي ده، افراطي فکر ده. او هغه فکر نن په نړۍ کې خریدار نه لري، په سیمه کې خریدار نه لري. د افغانانو په منځ کې څوک پلویان نه دي. هغوی دا کوشش کوي چې د دغه فرصت نه دوی د خپل د ایډیالوژي د خورولو دپاره استفاده وکړي. تاسې په درې کالو کې دوی شپږ ویشت زره مدرسې جوړې کړې. اول په دغسې یو غریب هېواد کې دومره مدرسې که دومره محصل او شاګرد دې ځنه وځي، دوی بغیر د دې نه چې پرازیتي ژوند وکړي او د خلکو د دسترخوان او د خلکو د پیسو نه دوی په مفته ډوډۍ وخوري، بل شی خو نه لري. په تولید کې دوی برخه نه شي اخیستی، په پوهنه او په ساینس او ټکنالوژي کې دوی برخه نه شي اخیستی. دا یعنی یو یو یو
اتمر صاحب، ستاسې هدف دا دی چې بنیادي کار دی و هېواد د ودې او د ترقي لپاره نه دی. اتمر صاحب، ظاهرا دا د افغانستان بحث په دې تیرو حداقل څلوېښتو کلونو کې ډېر جالب دا دی چې تل ویل کېږي افغانستان د شرق او د غرب ترمنځ په دې لوی تقابل کې راګیر هېواد دی، او دغه بحث اوس هم یادېږي او ویل کېږي. موږ تاسې وینو چې په سیمه کې تشنج هم زیات دی، جنجالونه هم زیات دي، اندېښنې هم زیاتې دي، او په افغانستان کې هم طالبان واکمن دي، خصوصا په ځینو خاص مواردو کې نارضایتي هم شته. تاسې د فرصتونو مسله یاده کړه چې طالبان ځینې چانسونه لري. دغه چانسونه څومره طالبانو ته مهم دي چې دوی په دغه اساس وخت کې چې په سیمه او نړۍ کې دی استفاده وکړي؟ او که استفاده ونه شي، تاسې فکر نه کوئ چې بیا به ممکن په افغانستان کې وضعیت متفاوت وي؟
دغه بیلانس کتري نوخري د سیاستونو په سیمه کې طالبان دوام نشي کولای، ځکه طالبان اوس متکی په دغه بیلانس باندې د سیمې په هیوادونو باندې، په سیمه کې هغه هیوادونه چې دوی سره ښه نږدې روابط لري او د دوی نه ګټه اخلي. مثلا چین دی، چین د دوی نه ګټه اخلي، ایران دی، ایران د دوی نه ګټه اخلي، پاکستان دی، پاکستان د دوی نه ګټه اخلي. نو هغه هیوادونه دي چې دوی په مستقیمه توګه، یا عربي هیوادونه دي، مثلا امارات دی، قطر دی، دوی کوشش دا کوي چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې، تر خپل ولکې لاندې وساتي. د دوی په سیاستونو کې دوی د خپل هغه سیمه ییز رقیبانو پر ضد استفاده وکړي. نو په همدغه ترتیب که دوی دغسې لوبې ته ورشي، نو یقینا کله چې دغه لوبې تغییر وي، د دوی بقا او د دوی پاتې کېدل هم مشکله خبره ده. لیکن فرصت چې لري دا دی چې دوی که وغواړي چې افغانستان د دغسې یو نظام ولري چې هغه باندې ټول افغانان راټول شي، مخالفین راټول شي، خپل افغانان د ځان په دې نظام کې وګوري، هغوی دې بعد د خلکو غوښتنو ته تمکین وکړي، د خلکو غوښتنې دې ومني، یو مشروع حکومت دې راولي، قانون دې راولي، خلکو ته د کار پیدا کړي، د یو ښه حکومتداري نمونه دې وړاندې کړي چې خلک پوه شي چې وروره دغه نظام رښتیا چې د خلکو دپاره د کار جوګه ده. دوی کولی شي چې د افغانستان دغه اوسني ستونزې او مشکلات حل کړي. که داسې دې وي، دوی په سیاسي لوبو کې ځان ګیري، دوی په منطقوي لوبو کې ځان ګیري. دوی 2 یا 3 ترهګرې ډلې ځان ته ساتلي دي، دوی انتحاري کنډکونه او غونډونه لري، دوی په تور لیست کې شامل دي، د دوی په رهبرانو باندې تعزیرات دي او انعامونه ټاکل شوي. د دې ګزاره بیا یو باقته پور وخته پورې ممکن ده، بیا دائم دپاره دا فرصت دوی ته دشته.
اوس اتمر صاحب، تاسې مهمو ټکو ته اشاره وکړه. زما پوښتنه همدا وه چې طالبان باید کومه ستراتیژي مخته ونیسي تر څو حداقل د دنیا سره روابط جوړ شي، خو تاسې موارد یاد کړل. اما د طالبانو څخه ستاسې د شناخت په اساس چې په نوې ملسیه کې دوی واکمن وو او په دې تیرو 3 کلونو کې، فکر کوئ چې طالبان به بالاخره همدغو مواردو ته چې تاسې یادونه وکړه دوی به پاملرنه وکړي، او یا فکر کوئ چې په دغه اوسني وضعیت به پر مخ ولاړ شي؟
طالبان کله که چې مخکې مو عرض کړ، دوه رقم یا درې رقم فکرونه شته دي. یو خو هغه رهبري د طالبانو دی چې هغه خو تاسو پوهېږئ چې دغه ټول مشکل هم هغوی جوړ کړی، او هغوی په دې پسې بدي دي چې دنیا یې پېژني که نه پېژني، که خلک وږي دي، که ماړه دي، که دلته ابدیات شته که نه شته. هغوی خپل اجندا لري، ځان ته لښکر جوړوي، ځان ته غونډونه جوړوي، ځان ته محافظین جوړوي او مدرسې جوړوي. په دې کې هغه افراطي فکرونه او دغه خبرې راولي، هغه ترهګرې ډلې ساتي د راتلونکي دپاره. چې د دوی فکر دا دی چې په نړۍ کې داسې یو نظام راولي چې هغه اسلامي نظام وي. نو دا نو په زر کاله کې دا امکان نه لري. نو دوی د دې اجندا دپاره که دوی مبارزه کوي، دا یو طولاني او غیر ممکن خبره.
تشکر اتمر صاحب. د ورسی پښتنې په توګه، اوس خو دنیا هم ظاهرا انتقاد کوي د طالبانو په ځینو سیاستونو باندې، اما خپل عام افغانانو ته چې په افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر دي، څه کول پکار دي؟ کومې لارې د فشار موجودې دي تر څو په طالبانو فشار راوړي، خصوصا د ښځو حقونه، د تعلیم مسلې او د ته ورته نورو مسایلو ته پام وکړي؟
افغانان که څه په داخل کې دي او که څه په خارج کې دي، دوی خپل غوښتنې باندې تاکید وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، هم په نړیواله سطحه هم دننه. او دا یوازینی امکانات چې دی، د رسنیو د لارې، د تماسونو د لارې، د میټینګونو د لارې، د تظاهراتو د لارې، او د نورو هیوادونو سره د خبرو اترو د لارې، چې دغه پبلیسیټي وشي، نړیوال د افغانستان د وضعیت نه خبر شي. تر څو پورې چې نړیوال د افغانستان د وضعیت نه خبر نشي او د دوی په فکر کې یو تغییر رانشي، زه فکر نه کوم که موږ وشي کولی چې دغه حالت ته تغییر ورکړو. نو که دغه مبارزه طولانی مبارزه، نفسگیره مبارزه، او یو ضرورت دی د خپل د افغانانو ترمنځ چې دوی سره یو شي، غږ متحد کړي، غږ چیرته کې په نړیوال دغه کې دریزونه دی ونیسي، نو بیا کېدای شي چې افغانان یو نتیجې ته سره ورسي.
تشکر د برلین پوهنتون استاد جناب اکبر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې راسره وس مننه.
ډاکټر صاحب، دا وضعیت د طالبانو د روغتیايي چارواکو لپاره څومره د اندېښنې وړ؟
حال پاکستان که از بیت الله دچار همین مشکل است، اما مناطقی که واقعات پولیو بیشتر است، ناامنی ها اونجا بیشتر است.
اما اگر آنان را در زیارتگاه ها برده تنها رها کنید که هیچ کاری انجام ندهد، روی بهبود بیماری احتمالاً تأثیر نخواهد داشت.
به شخصیت تشوشات، ویرا، دپریشن یا نور جسمی امراض، این جسمی امراض ولری هغه کسان که دیشی چه
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، اوس هم په کرکټ بحث کوو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د افغانستان د کرکټ الف لوبډله هم د اوس د انسره لوبه کوي او هند باید څلوېښت نورې منډې په څوارلسو بالونو کې ترڅو افغانستان ته ماته ورکړي. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د کرکټ ستوری کریم صادق را سره دی. صادق صاحب، پروګرام ته په خیر راغله، ستړي مه شئ.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې ستاسو ته، ستاسو ټولو درنو.
صادق صاحب راغو رزمو. ها،
مهرباني او بخي.
ها صادق صاحب، لوبه روانه ده او لوبه تروسه ظاهرا ښه روانه ده. غواړم په دغه د الف لوبډلو په نړیوال جام په اسي جام وبخي ستاسو نظر واخلم. لوبغاړي تروسه څنګه ځلیدلې؟ ظاهرا خو تر توقعاتو ډیر ښه ځلیدلې دي او ښه لاسته راوړنې درلودلې دي او په دې لږ د فاینل هم وګټي. وړم ساز نظر په دې لوبو اخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل ماشاءالله، افغانستان ایمرجنګ لوبډلې، الف لوبډلې، په آسیایي الف لوبډلو ټولو کوي لوبډلو تلکا سریلانکا، بنگلاديش او همداسې نن هندستان سره نیمه فایره لوب هم ډیره په زړه پورې روانه ده. او د خوشحالي خبره ده چې افغانستان ته یو دو دانی ډیر ښه ځوان چپلاسی او تو اوپنران یعنی ټاپ آرډر توپ وهونکي په لاس ورغلل. بله خوشبختی خبره ده چې ټول داخلي روزونکي دي، د افغانستان خپل پیداوار ده. نو الحمدلله لوبډله ډیره ښه روانه ده او په دې هیله چې نن هند مات کو او په راتلونکي فایلو به کې سریلانکا ته هم ماتې ورکړو تر څو زموږ لوبډله قهرمانه شي.
تشکر صادق صاحب. نن تاسو د جعفر هانز موږ د همکار د یو پوسټ فکر کوم دغه په ځواب کې یا په مجموع کې په معلوماتي شکل اچولی و چې موږ هند ته ماته ورکړې او په همدغه ایمرجنګ سیالیو کې هماغه ډېر کلونه مخکې وو. صادق صاحب، بالکل د افغانستان د کرکټ په اړه نظریات ډیر زیات مثبت دي. د کرکټ ټول مبصرین د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډیر خرځوي. د دوغو لوبغاړو خځه لیدل، د دوغو لوبغاړو لاسته راوړنې څومره د افغانستان د کرکټ د راتلونکي سره مرسته کوي او څومره تاسې هیله من چې د افغانستان کرکټ به ممکن په راتلونکو نورو کلونو کې لا هم وځلیږي؟
بالکل، افغانستان ټولې لوبډلې شل ځوانې لوبډلې دي که د نولس کلنو ملي لوبډلې په دې ارستونو کې چې څومره ښې لوبې تر لاوري
صادق صاحب، ستاسي غاك بانسو ما تا خدا دوك تاسي صادق صاحب؟
آواز رازي؟
ميرا باني وو، ميرا باني آورو ستاسي غاك وست.
نو موجوده وقت كي زمونگا افغانستان کرکت بورد نړۍ په غوره یا په فول ممبرشپ لوبډلو کې قرار لري. نو موزای افغانستان کې اوس افغانستان کرکټ سنا امکانات لري، ځوانان ورزی داخلي راتلونکي دپاره خپل ځان راشد ارمان ابراهيم زدران داسې لوبغاړي جوړ کړي. نو کرکټ اوس د افغانستان زما نظر په ټولو لوبو کې چې څومره لوبې د افغانستان په تاریخ کې کېږي اوس لومړی مقام لري چې ډېر زیات لوبغاړي غواړي چې په دغه برخه کې خپل ځان مده کې ترڅو د افغانستان نمایندګي وکړي. په غټ تعداد کې په ټولو ولایتونو کې ټینس بال کرکټ ډېر عروج کې ده. نو اوورآل افغانستان ښه امکانات هم لري ماشاءالله په ډېرو ولایتونو کې کرکټ افغانستان کرکټ بورډ ګراوندونه لري. وایي نن د فرسټ کلاس سیالۍ ختمې شولې ډېرې زیاتې جالبې وې ډېر په زړه پورې وې. نو په ټوله کې داخلي کرکټ هم ډېر ښه روان دی او په دې هیله چې راتلونکي نږدې کلونو کې افغانستان د نړۍ ټولو غټو لوبډلو ته په هر غټ ایونټ کې وړکپې شاکپې په ټولو کې ماتې ورکړي.
تشکر صادق صاحب. د افغانستان کرکټ ملي ټیم اوس په آسیا کې یو پیاوړی ټیم دی او ټول په همدې نظر دی چې یو د آسیا پیاوړی لوبډله ده. لیک وروسته ولاړ سو صادق صاحب، دا د کرکټ په بحث کې چې کله کېږي په افغانستان کې نو طبعا ستاسو نوم او ستاسو د قطار ملګري یادېږي. تاسو هم هغه لومړني لوبغاړي وي چې په افغانستان کې مو د کرکټ د لوبډلې بنسټ کېښود، خصوصا د 2001 وروسته او دغه ستاسي هڅې او هاندو چې اوس نن افغانستان په دې سطح رسیدلی او کرکټ لوبډله لري. په هغه وخت کې تاسو داسې فکر کوئ چې یو وخت به د افغانستان د کرکټ راتلونکی په دغه شکل چې دا اوس لرو په نړیوالو لیګونو کې زموږ لوبغاړي دي بهترین لوبغاړي موږ لرو په جدولونو کې اول دي لوبغاړي، یعنی دغه توقع فکر مو په هغه وخت کې کړی چې داسې وضعیت به وي؟
نو بالکل ډیر یو مشکل پړاو او ډیر زیات مخالفتونو باوجود چې ټول هیواد کې حتی په دې دولت په سطح باندې چې موږ خپل کورنۍ او موږ خپل ډیر مشکلات جوړ کړیو او هغه موږ په شکل کې دایو چې نه وړي بنه شکل کېږي. دا چې زمونږ یو ډیر کوي لوبډلا اتحاد اتحاد یو والی او ډیر د وطني جذبې سره زمونږ د ټول غاړو دا اوس چې موږ کوم ځای کې کرکټ قرار لري امدا هدف زمونږ جذبه زمونږ خواري زمونږ د ډیر زیات زحمتونه الله ته ډیر خوښ شو لري الله په مهرباني او زمونږ د غیر او د زودلي ولست چې څومره دعاګانې مونږ سره دې ټول هر څه ناممکن په ممکن بدل کړل او دې کریډټ زمونږ ټول هغه پخوانی لوبغاړو ته دی چې نمونه خلم ډیر وخت به ونیسي الله دې دوی سره خو کې بس مخ موجوده وخت کې یوازې د کرکټ په وجه باندې افغانستان په نړۍ کې په خونو یادېږي. نو مونږ په دې باندې ډیر زیات ویاړ کوو او ډیر
زیات خوشاله یو. تشکر کور مودان کریم خان صادق صاحب، ډیر مننه او په دې کې بالکل ساسي رول ډیر برجسته دی ساسي او د ساسي د نورو لوبغاړو د ملګرو کور مودان لتاسي د نن وضعیت پروګرام قدر منو ورځم کوز موږ بحث هم همدلته پای ته رسیدي. راز موږ خبرونه ساسي غږ
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه غالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابر